د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به مو وړاندې د کابل د تېرې اونۍ د پیښې په تړاو چې ترلسو ډېر کسان پکې ووژل شول او په لسګونو ټپیان شول له نویو څېړنو خبر کړو. البته د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې هم خبرونه. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبري نن لیبی ورزیدې مې ورسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي او ترکی ځواکونو د سوریې د خاورې دننه ګزمه شروع کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه لیبی ورزنې وقفې ورسته بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شو. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خو د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې قطر د غونډو په اړه له ولسمشر اشرف غني سره سلام مشورې کوي.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و مازیمت میکنه.
طالبان و تروسه در افغانستان له حکومت سره لمخامخ خبرو انکار کرده. در افغانستان ولسمشر نن فرا ولایت تولار. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا اشرف غني به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فرا کې د ملکي روغتون پروژې پلانیسي. فرا له هغو ولایتونو څخه ده چې د وروستیو رشتونو له امله یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم ښه نه دی. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغاونې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فوایدامې وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو کې ویشل شوی دی. دا لویه لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتره ډېر سړکونه جوړ شوي دي. خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډېره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت لخوا د غوره خبریالې ایوارډ ورکړل شو. دغه جایزه اغلی عزیزی او په څو بیلابیلو نورو برخو کې شزینه مخکشانو ته د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی دی. دغه شان د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د آزادو رسنیو د ملاتړ د کمیټې یا نۍ لخوا د ازادي راډیو خبریالي آرزو غیاسي ته د غوره خبریالي ستاینلیک ورکړل شوی دی. د یادونه ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو خبریالي ناجي صافی ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی دی چې په نورو هیوادو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوسییټډ پریس خبري سرچینو د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې ده چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي دي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډېره امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي دي هغوی د خپلو نومونو له څرګندونو ډډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت کړی چې د امریکا متحدان د ناټو د غړیو په شمول د ځانونو د دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي آژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو ګزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 1500 تر 1000 کیلومترو پورې ساحه کې ګزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړه چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیه دفاع وزیر وای چې د هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهم دي. د فبروري په 14مه د ترکیه، روسیا او ایران مشانو د روسیې په سوچي کې غونډه وکړه او د تیر کال هغه پریکړه تایید کړه چې په سوریه کې به د یو حایل زون رامنځته کوي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ایزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهاوونکې ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 115 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولې دي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي دي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړیو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره هم مخالفت کوي چې د هیواد 20 ولسمشر یې لا هم غواړي چې واکمن وي. اسد رډ هو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري راپورونه ته مخه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې ورستې خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. دا د دې سربېره چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. په حمله کې 15 تنه زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځم به پورس په کابل کې د حملې عاملان وسلوال طالبانو
خپل ترڅو چې د دهوان دانی ولکی او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه حمله من ضروري. زموږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترسانو طالب ترسانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمي وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د غرمې د 12:00 په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټوټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یو برج چې د پغمان او د اطلسمي ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتي دي د حملې تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچي کې د پنځم به د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل سوی سیاسي کسان موجود. په حمله کې یو لسنه و وجل سو او 15 تنه زخمیان شوی دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکی تلفات وي وسلوال طالبان د مسؤلیت لمنلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حمله مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیسته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډېره حده په افغانستان کې ځپل شوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
ټول بهیر خو بل بهیر د چغه روان دی په موغه شکل باندې دا چې څه وخت نتیجه ورکړي یا نه ورکړي هغه بله خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې د زیات شوي دي، هم تعارضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت د ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې حمله طالبانو کړې ده. کابل ورځپاڼه هم نن د پیښې ته کتنه کړې ده. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
ملي ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورسپاڼه لیکي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هاوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورسپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو ترڅنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هاوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هاوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سر مقاله کې راغلي له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوښ کتویوي، خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچی د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکي تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي. خوانیز دولتي ورځپاڼې بیا په دې تړاو د ولسمشرۍ مڼې اعلامیه راخیستې چې په کې راغلي ولسمشر غنی دا حمله غندلې او ویلي چې د خلکو پر غونډه دا شان عملې د مدني ارزښتونو او ولسواکۍ سره ښکاره دښمني ده. انیس د ولسمشر په حواله دا هم لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساجر راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام نورو مخ کې تر دې چې دی 19 پروګرام ته مخه کړو د انتخاباتو په ارتباط یو راپور راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د ورستیو پایلو برخلیک یو ستر ننګونه ګڼي او له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا خبرې پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د قانون د حکم په اساس باید عدالت تأمین شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ناجي صاحبي په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد با تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او کچیر سیاسی ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی ویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغانی مذاکراتو پر مخ لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څیرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو، د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځې ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله، خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلی دی چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یوه تر ټولو مهمه او ګټوره لاره دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت